السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. په جلال آباد ښار کې د وسلوالو ډلې بریډ ګڼو کسانو ته مرګ شوب لاړولې. له دوه ورځو راهیسې طالبانو په غور کې هم خپل بریډونو ته زور ورکړی او ځینې سیمې له دولتي ځواکونو نیولې دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم. د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد کې ډله ییزه وسلواله حمله پای ته ورسېده. د ایراني و محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. د اندونیزیا پولیس وایي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړو په اندونیزیا کې په دریو کلیساو په بریدونو کې لاس درلود. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد کې ډله ییزه وسلواله حمله پای ته ورسېده. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په دغه حمله کې چې نن غرمه مهال د ننګرهار د مستوفیت پر ودانۍ وشوه، نهه تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا په قربانیانو کې د مستوفیت مامورین، ملکي وګړي او د امنیتي ځواکونو غړي شامل دي او د شپږو ټپیانو وضعیت هم خطرناک ښودل شوی دی. چارواکو تر اوسه د حمله کوونکو شمېر نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې ښایي یو وسلوال تر اوسه د مستوفیت د ودانۍ دننه پټ وي. په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوي او تر اوسه هم کومې وسلواله ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار والي ګلاب منګل استعفا ورکړې ده. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي منګل د استعفا د خبر د تایید تر څنګ ویلي چې هغه د شخصي دلایلو له امله خپله استعفا وړاندې کړې، خو په دې اړه چې آیا د هغه استعفا منل شوي که نه څه نه دي ویل شوي. ګلاب منګل څه کم دوه کاله د ننګرهار د والي په توګه دنده ترسره کړې ده. په دې اړه چې د هغه استعفا په جلال آباد کې له نننۍ برید یا په ننګرهار کې له امنیتي وضعیت سره چې په دې وروستیو کې خراب شوی تړاو لري که نه هم څه نه دي ویل شوي. د غور ولایت چارواکو تایید کړ چې په دولینه ولسوالۍ کې د خواجهګان کلی چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې د ولسي پاڅون یو مهم مرکز ګڼل کېده، نن وسلوالو طالبانو ونیوه. د غور د امنیې قوماندانې وایان اقبال نظامي ویلي چې د خواجهګان کلی د خواجهګان کلی د بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. له غور د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې ولایت کې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لوی غونډې لپاره تیاری روان دی. د هغو ویډیوي تصویرونو له مخې چې د دې غونډې تنظیموونکو د ټولنیزو شبکو له لارې خپاره کړي، لیدل کېږي چې زرګونه کسان د غونډې ځای ته د تلو په حال کې دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې هڅه یې کوله له اسلام آباده د الوتکې له لارې کراچۍ ته لاړ شي، لږ تر لږه دو هوایي شرکتونو یې ټکټونه د نامعلومو دلایلو له امله لغوه کړي دي. د راپورونو له مخې نوموړی اوس د ځمکې له لارې دې غونډې ته په لاره دی، خو د لارې په اوږدو کې له ډیرو خنډونو سره مخ دی. په کراچۍ ښار کې د دې غونډې تنظیموونکو ویلي چې دا غونډه به تر هغو روانه وي چې پښتین وررسېدلی نه وي. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. په دغو حملو کې چې د تیر میلادي کال په جون کې په تهران کې پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر مقبرې وشوې، اتلس تنه وژل شوي وو. دغه حکم په تهران کې د ایران اسلامي انقلابي محکمې نن اعلان کړ. د اتلسو نورو تورنو محاکمې تر اوسه روانې دي. ایران ویلي چې پنځه وسلوال او انتحاریان چې په دغو حملو کې ووژل شول، مخکې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي وو. د انقلابي محکمې مشر موسا غزنفر آبادی دولتی تلویزیون ته وویل چې د اعدام دغه سزا د استناف لپاره د ایران سترې محکمې ته وړاندې کېدای شي. د اندونیزیا پولیس وایي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړو د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې په انتحاري حملو کې لاس درلود چې د شپږو واړو په ګډون لږ تر لږه دیارلس تنه پکې ووژل شول او لږ تر لږه یو څلوېښت تنه نور ټپیان شول. د دغو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د ختیځ جاوا د پولیسو ویاند فرانس بارونګ منګیلا نن د اندونیزیا ټي وي ون تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دریو کلیساو بریدونه وشول چې عاملین او پیژندل شول. هغه همداراز وویل چې په ښار کې پولیسو په یوه بله کلیسا کې ایښودل شوی بم شنډ کړ. دا په اندونیزیا کې پر کلیساو تر ټولو خونړۍ حملې دي چې کېږي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډله یا داعش په غاړه اخلي. د فرانسې چارواکي وایي هغه مشکوک کس چې پرون په پاریس کې د چړې په وسیله یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل د فرانسې تباه او د روسیې په چشنیا کې زیږیدلی و. پولیسو دغه مشکوک کس حمزه عزیموف ښودلی دی. دغه راز ویل شوي چې د مشکوک کس مور او پلار د تحقیقاتو لپاره نیول شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې د مجلې په دوام کې دا مطالب اورېدلی شئ. په جلال آباد کې د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه وروستی حال درکوو. طالبانو په غور کې خپل بریدونه زیات کړي. دغه ولایت امنیتي حال خپل خبریال څخه اخلو. د چولې په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونه او حملې زیاتې شوې. د شننې لپاره د سیاسي چارو لوی افغان کارپو سره همغږیږو. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په تیرو دوه اونیو کې د ملي اردو شاوخوا 200 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي.
زمونږ په ملي اردو کې دونه تلفات دي، رسانه وایي نه دي رامنځته شوی.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د ناستې په اړه هم معلومات درکوو. او دا به هم واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف منلی چې هیواد یې د هندوستان په تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د 2013 میلادي کال په حمله کې نقش لوبولی و. رازو د مجلې د سر موضوع ته قدرمنو اوریدونکو، په ننګرهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د دغه حملې او دا چې وروستی د دغه حملې وروستی حال په جلال آباد کې د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام الله اکرام له سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. اکرام صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب. د ننګرهار د والي ویانه تاوله خوګیاني څو شېبو وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بریج یا حمله پای ته رسېدلې ده. ټول حمله کوونکي همدا شېبه وژل شوي دي. په مصروفیت کې تصفیه روانه ده. د تلفاتو په اړه لا هم دقیق شمېر دوی نه وایي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې دوی ته د پیښې له سیمې 9 تنه وژل شوي او 30 تنه ټپیان ورول شوي دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د ټپیانو شمېر ان 450 تنه دی، خو دقیق شمېر لا هم دوی نه دي اعلان کړي. دوی تر دې دمه په دې اړه معلومات نه لري چې څومره وسلوال د ننګرهار د مصروفیت ودانۍ ته ننوتي وو. خو دوی وایي چې ټول وژل شوي دي، ټول لخپونه غورځول شوي دي او حمله پای ته رسېدلې ده. دا حمله نن شاوخوا 12 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي په وسیله باندې پیل شوه چې لومړی د مصروفیت ودانۍ په مخه کې په لومړي سرول کې ځان ته چاودنه ورکړه او لاغې نه وروسته نور حمله کوونکي د مصروفیت ودانۍ ته ننوتل. زیاتره ټپیان چې دي هغوی د مصروفیت ودانۍ له دوهمو درېمو منزلونو نه ځانونه راخطا کړي دي چې ټپیان شوي دي او د ننګرهار ستامې ته ورول شوي دي. د دې تر څنګ مصروفیت ودانۍ ته کومې لارې چې ورغلې دي په دې باندې وړاندې له وړاندې په یو شمېر لارو باندې وسلوالو چاودنې چې مواد ځای په ځای کړي چې هغوی چاودنه رامنځته کړه او په جلال آباد ښار کې یو ډول ویر او ترهه یې خپره کړه. نو دوی وایي چې تر دې دمه تصفیه روانه ده. د یو شمېر راپورونو په اساس باندې د حمله کوونکو شمېر 15 تنه ښودل شوی دی.
اکرام صاحب، که ډېر لنډ دوه پوښتنې کوم را ته ځواب کې. یو د ټپیانو د وضعیت په رابطه باندې، یو بل د ننګرهار والی چې استعفا ورکړي. آیا د ننګرهار د والی استعفا د غنننۍ پیښې پورې یعنی تړاو لري که څنګه؟
د ټپیانو وضعیت د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو نسبتا ښه ښودلی دی. وایي چې ډاکټران د ټولو په خدمت باندې اخته دي. یو شمېر عملیاتونه ترسره شوي دي. زیاتره یې یو شمېر لا هم تر کار لاندې دي. د ننګرهار د والي استعفا پاړه راپورونه ورکړل شوي چې د ننګرهار وادي استعفا کړې د افغانستان د سیمایز اردنونو خپلواکي ادارې هم د استعفا تایید کړې ده. ویلي دي چې د ننګرهار والی د شخصي کارونو له وجې یا د شخصي ستونزو له امله استعفا ورکړې ده. خو له دې نه وړاندې یو شمېر راپورونه موجود ول چې د ننګرهار په ولایتي اداره کې د ارګ له لوري تحولات راځي او د ننګرهار د والی په ګډون شاید یو شمېر نور رئیسان برطرف شي. نو ویل کېږي داسې چې دوی شاید استعفا ته مجبور کړل شوي وي او یا هم دوی په خپل خوښه استعفا ورکړي. خو له وړاندې نه داسې راپورونه موجود ول چې دلته تغیرات راځي او د والی په ګډون شاید ډېر چارواکي او رئیسان له خپلو دندو نه لرې کړی شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرامو چې په ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وسلوالو د ډلې ایزې حملې پر بته خبرونه اوریدونکو له تاسو سره وروستي جزئیات شریکول. اوس ورزو غور ته په غور کې زمون خبریال قدیر غفوري را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. وسلوالو طالبانو له تیرو دوه ورځې راهیسې په دغه ولایت کې هم خپل بریدونو ته زور ورکړی. غفوري صاحب مهرباني خبرونه ته خراغلی د غور د امنیتي وضعیت پر بته باندې او دا چې طالبانو کومې سیمې په دغه ولایت کې نیولې دي په دې رابطه باندې جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، چیزی که اشاره شد طالبان از پنج شبانروز به طرف در منطقه اوشان ولسوالی شهرک تجمع کرده بودند و حملات خود آغاز کردند و اینا توانستند که دو شب قبل منطقه اوشان سقوط بتند و بعد از سقوط منطقه اوشان چندین قریه دیگر بدون درگیری به تصرف اینا در آمد. به امروز آخرین خط سنگرهای مردم حامی دولت بود هم شکست خورد و به تصرف طالبان در آمد. طالبان این مردم وارد فیروزکوه شدند و طالبان هم میگن که در مناطق نزدیک شهر فیروزکوه فعلا جابجا هستند و قصد حمله بر مرکز غوره دارند. و از طرف دیگر در ولسوالی شهرک و ولسوالی دولینه هم گفته میشه که طالبان در نزدیک مراکز آمد و چندین پوسته هم سقوط کرده و قرار است که در ولسوالی هم حمله کنند.
غفوری صاحب، تاسو ویل چې طالبانو د فیروزکو خار دروازو تر رسیدلی او دوی امنیتی چارواکي په دې رابطه باندې څه وایي؟ یا دا خبره غوی هم تاییدوي او دلیل څه وایي چې ولې طالبان دومره پرمختګ کړی؟
نیروهای مسئولین امنیتی لحظات قبل حدودا دو ساعت قبل تایید کردند که آخرین خط دفاعی شکست خورده، ولی اینا میگن که دوباره قطعات خود آماده کردن و اعزام کردن به طرف منطقه که دوباره خط بندازن در مسیر ازی را. اما مشکل جدی تر ازی است که راه ها مسدود شده. شهرهایی که شش ولسوالی غرب و جنوب غرب مرکز غور وصل میکرد به مرکز و این شهرها هم مسدود شده و طالبات تصرف کردن و فعلا ولسوالی ها هم دو ولسوالی شدیدن تحت محاصره است، شهرک و ولسوالی دولینه و چهار ولسوالی دیگر هم د خطر وجود داره.
بله، ډیر مننه کوم. په غور کې د ازادي رادیو خبريال قدیر غفوري او قدیر غفوري د معلوماتو پر اساس وسلوالو طالبانو له 15 ورځو راهیسې په دغه ولایت کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. دوه ولسوالۍ دولینا او شهرک تر شدیدو حملو لاندې دي. همداراز د خغلی غفوري په خبره طالبانو د خار لور ته هم پرمختګ درلوده، خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دفاعي چارو لپاره آمادګي لري او دوی به دفاع کوي. دا چې په دې وروستیو کې ولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دغه بریدونه یا د وسلوالو طالبانو بریدونه او حملو شدت اخیسته، د دې موضوع د شنل لپاره د افغان کارپو مشتاق رحیم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب سلام، ستړي مشه، خبرونه ته خراغلی. په ننګرهار کې کڅام د دغه برید مسولیت چاترو سپغاړه نه اخیسته، خو په غور او زینو نورو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو پر اړه باندې حال لري. دلیل په څه ګوري؟ ولې په دې وروستیو کې یا مشخصا په دغه تیرې ونی کې د بریدونو زیات شوی؟
سلامونه ونی کې له تاسو ته ټول اوردونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په تیر دوه کالو کې کوم جنگي موسم شو، په دې کې تر ډېره بریده پورې افغانستان د حکومت نظامي قواوې برلاسه وي. هغه موخې چې مخالفین غوښتل چې په دې دوه کالو کې ترلاسه کړي، هغه یې ترلاسه نه کړی شوې. ورسره د سکه روان کال د سولې د بهیر کوم وړاندیزونه یا د سولې د بهیر د چټکتیا کوم اغېز چې طالبانو په صفوف باندې ولیدلې ده. نو دوی په دې تکل کې دي چې دا کم فشارونه یا اغیز چې په دوی باندې جوړ شوی دی دا له منځه یوسي، او د دې لپاره دوی سکل جنگي موسم کې هڅه کوي چې تر ډېره بریده پورې د جنگ په میدان کې ځان ځلولو هڅه وکړي. او دا په اثبات ورسوي چې سره له دې چې دوی تېرو دوه کلونو کې یا په ځانګړي ډول د 2018 کال په اوږدو کې که څه هم د نظامي فشارو لاندې وو، خو دوی لا مات نه دي اوس هم کولای شي چې د افغانستان په قضیه کې او د افغانستان په چارو کې فعاله ونډه ولري، او بالخصوص په نظامي برخه کې اوس هم هماغه قوت کې دي چې په تېرو کلونو کې. نو په همدې دلیل سره دوی تهاجمي حملات په ټولو مناطقو کې کوي ترڅو خپل شتون او خپل نظامي قوت په اثبات ورسوي.
او څومره دغه وروستی وړاندیز چې وشو د افغان حکومت له لوري د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز دوی ته پیشنهاد شو، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، څومره دغه مسلې سره دغه وروستۍ حمله ربط لري او دوی غواړي چې ځان برلاسي په دغه خبرو کې ګډون هم کوي؟
په همدا خبره ما مخکې مو بیا تکراروم چې د سولې کوم وړاندیز چې مخالفینو ته د افغانستان د حکومت له خوا نه شو دومره جامع او مکمل وړاندیز چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه نه شوی، او دا د دې لامل شو چې د طالبانو په صفوفو کې یو شمېر بحثونه راوپارېږي، په خصوص هغه خوا چې په مذاکراتو په سیاست باندې باور لري، هغوی په دغه بحثونو کې ډېر شي چې دا هغه ډله چې په نظامي بریا باندې عقیده لري او غواړي چې نظامي ډګر په افغانستان کې بیا واري واد ته ورسېږي، هغوی ته یې وېره وراچولې وه. او همدا دلیل و چې دوی که څه هم د سولې هغه وړاندیز چې مخامخ ورته شوی و تر اوسه پورې د رد جواب نه دی ورکړی، لیکن جګړې میدان کې خپلې چارې تیزې کړي تر څو د افغانستان ملت او افغانستان حکومت ته وښيي چې دوی د سولې او د مذاکراتو پر ځای د مخامخ جګړه باندې باور لري او دې ته به ادامه ورکوي. نو بې له شکه چې هغه یو ډېر لازمي برخه ده د دوی د دې اوسنیو هلو ځلو.
بله، او روسي پوښتنه کلنډ راته ځواب کوي چې د دغسې وضعیت په دوام کې د سولې خبرې یا د کومې هڅې چې پیل شوې دي بالاخره حداقل تاسو ته برخلیک څنګه معلومیږي؟
زه فکر کوم چې په هر صورت کې باید د افغانستان حکومت سیاسي هلو ځلو ته ادامه ورکړي. د افغانستان حکومت تېر اووه کاله چې د سولې بهیر پیل کړی په عیني حال کې په دفاعي حالت کې دي، نو دفاعي حالت ته خو په هیڅ صورت دوی نه پرېږدي او دفاع به کوي. د خپلو سیمو د مناطقو مخالفینو څخه به د مخالفینو د اغېز د کمولو هڅه به کوي، لیکن د افغانستان د ستونزو د کشالۍ یوازینۍ لار زما په نظر باندې د سولې بهیر دی، او زه فکر کوم دې ته باید ژمنتیا موجوده پاتې شي او د افغانستان ولس مسلسل د خپل اجتماعي او سیاسي فشارونو دا کومه لړۍ چې روانه شوې ده د سولې لپاره دې ته ادامه ورکړي تر څو هغه وروستۍ پایله یا حل لاره چې ده چې په سولې کې په سیاسي لاره کې پرته ده هغې ته ورسېږي. نو زما ټینګار به دی چې د سولې بهیر باید جاري وي، او ماته هم داسې ښکاري د افغانستان حکومت سره دې چې نظامي
بالې ډېره مننه کوم د سیاسي چارو افغان کارپو مشتاق رحیم چې په هیواد کې د وروستیو نامنیو پر رابطه باندې او همداراز د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات را سره شریک کړل. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تمکیږو، د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په تیرو دوه اونیو کې د ملي اردو شاوخوا 200 سرتیرو ته مرکشوب لاغوښتې ده، او طالبانو په دغه تیرو دوه اونیو کې زیات جنگي مهمات ترلاسه کړي دي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره ګواښونه او حملې هم زیاتې سوې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې په جګړو کې د ملي اردو د تلفاتو شمېره په بې ساري کچه لوړه سوې ده.
زموږ په ملي اردو کې دونه تلفات سي رسانه وایي نه دي رامنځته شوی. د تروریستانو له جملې څخه زیاده د 300 نفر مرګ ژوبلې لري. سلا او مهمات د منځه ځي، ځایه پورې سي موږ ژوندي یو، خپل سلا دښمن ته په هیڅ صورت نه ورکو. دا سلاګانې د منځه تللې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې د بغلان د تالاب برفاک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ تر سختو حملو وروسته طالبانو ونیولې، او هم یې د فراه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وکړې. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیرو دوه اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له امله د ملي اردو 300 سرتیري وژل شوي او 400 نور ټپیان دي، او د 1 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات یې د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي مني چې په جګړو کې د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون غړي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل د تلفاتو د زیاتوالي لاملونه د قوماندي کمزوري مدیریت په مسلکي او جګړیز ډول د پوستو او قرارګاګانو نه جوړول او په تړونونو کې درغلي او په سختو حالاتو او شرایطو کې لرو پرتو پوستو ته مرسته نه رسول په ګوته کوي.
خپل وخت باندې هغه کوم امکانات چې د جګړې دي هغې نه رسېږي، نو همدغه تلفات زمونږ دي. او بله خبره دا ده چې دلته داخلي اختلافاتو نتایج داسې کړي دي چې د حکومت د کارونو نه هم ډېر خلک نارضایت ښیي.
ښاغلی مشواڼی ټینګار کوي چې په جګړیز حالات کې باید څومره چې ژر کېدای سي د ممکنه تلفاتو د مخنیوي لپاره امنیتي پوستو او مرکزونو ته مرستندوی هوایی او ځمکني ځواکونه او واستول سي.
د افغانستان مشرانو جرګه وی د تمې خلاف په انډونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې د جنگ د حرام ګڼلو په اړه فتوا صادره نشوه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان مشرانو جرګه په انډونیزیا کې د دری هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه او مؤثره ګڼي، خو وایي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د روان جنگ پر خلاف فتوا صادره شوې وای. د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې د غړو بحثونه تر ډېره په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو پر ناستې متمرکز وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د جرګې د نورو غړو نظرونو ته ورته نظر لري او هیله ښیي چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په جوړېدونکې ناسته کې د افغانستان د جنگ خلاف فتوا صادره شي.
کاش کې د فتوا په شکل علماو مشترک د درې وړو هیوادونو د افغانستان د جنگ، د مسلمانانو ترمنځ د جنگ صادر کړی وای، خو انتظار د جرګې کانفرنس ته کیږي. شاید هلته د دې نه کانفرنس لږ لوړي او یو فتوا صادر شي چې د افغانستان د ولس ستونزې حل شي او صلح راشي.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د انډونیزیا د بوګرو په ښار کې جوړه شوې وه. د دغه دینی عالمانو د ناستې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې ځانوژون کې حمله حرامې ګڼل شوې او دا پکې هم راغلی چې له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره مخالفت ده. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه ګڼي. د دغه شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته په افغانستان کې ناامني کم او سوله ټینګه کړي. د مشرانو جرګې غړي هم په انډونیزیا کې د درې هوادونو د دینی عالمانو د ناستې هرکلی کوي، خو وایي چې د دغې ناستې ګډونوالو باید د افغانستان د جنگ حرام ګڼل ثابت کړی وای. د دغې جرګې غړي ګلالی اکبری وایي
باید علمای جهان و ثابت بکنن که
دیو ویل باید د نړۍ عالمان ثابت کړي چې جنگ او د افغانستان د مسلمانو خلکو وژل حرام دي، او د نړۍ هغه کسان چې چاودنې او ځان وژنې کوي پوه شي چې د افغانستان جنگ تپل شوی او اجباري دی.
افغانستان اجباري
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د جنگ او تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو ناسته په سعودي عربستان کې جوړه شي. که څه هم نه تایید شوي راپورونو ویلي چې دغه ناسته به د روان میلادي کال په جون میاشت کې جوړه شي، خو کره نیټه یې لا روښانه نه ده.
اوس هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ په اړه یو مطلب ته ورځو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دغه غورځنګ د پلویانو په لویه غونډه کې د ګډون لپاره لا هم کراچۍ ته نه ده رسېدلی او پر لاره دی. د پښتین یو نږدې همکار بلال مسعود شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو په ټوله لاره کې د دوی په وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو پښتین او ملګري لا هم هیله مند دي چې غونډې ته به ور ورسېږي. چارواکو پښتین ته چې د پلازمېنې اسلام آباد او لاهور د هوایي ډګرونو له لارې کراچۍ ته د لو هڅه وکړه اجازه ورنکړه، او ځکه د ملګریو پریکړه وکړه چې د ځمکې له لارې ځان دې مهمې غونډې ته ورسوي، او دا د 28 ساعته تیریږي چې دوی لا هم پر لاره دي. بلال مسعود له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په هرو 15 کیلومتره کې امنیتي مامورین دروي او یا 2 ساعته ځنډوي. پاکستانی چارواکو د دې غورځنګ یو شمېر فعالان هم نیولي، خو د کراچۍ د غونډې ګډونوالو ویلي تر څو چې پښتین نوي ورسېدلی ان تر 5 ورځو به هم هلته کښېني او اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
پنچ گھنٹے کے چار پانچ گھنٹے کے سفر ہو گزر
پلار څنګه نه کوم نه دې دې تر راځو دې او اوسنه دې کوشش نه دې ځان اورو ته پلار باندې څنګه دې زیات دي په پوسټ باندې دې کې نه زیات او ورونه ته باندې دې او د ګړې سره دې دې چې په چي کې مو دې نه ګنټا دې نه ګنټا دې یا 10 کیلومتر نه واه
اټکل ستاسو څه دی چې په څومره وخت کې به د غونډې تر وخته پورې ورسیږي او هغه ټاکلی وخت چې
څومره لار پاتې ده اندازې مطابق تقریبا 350 کیلومتر پاتې ده خو دا چې څومره دلته دغه دی مونږ ټیم ځای کوي 800 کیلومتر بعد مونږ دروي روډونه تمام کوي نو بیا خپل شي ټیم لګي را
دغه خندونه چې دوی په لاره کې درته جوړوي دا څه ډول خندونه دي چې تاسو وایي چې ډیر وخت به واخلي په دغه ډله کې چې تاسو را روان شوي یاست چارواکو تر اوسه پورې کوم کسان نیولی دي له تاسو نه؟
بالکل کسان نیولی دي
او مسعود صاحب تاسو پریکړه څه ده که د غونډې تر وخته پورې ونه رسیږي یا په لاره کې شپه در باندې راشي بل ګام به ستاسو څه وي؟
بس کوشش کوو چې غونډه د ځان درکې ورور سره وګورم. غونډې چې کوم مالته د عوامو کوم راي دا داسې وایي چې څه پر منځ په کوم مالته چې کوم ځای څخه تر سره نیو کار چې 5 ورځې وي موږ دلته کېنو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال مسعود بلال وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
او دا هم یو نړیواله موضوع را پورونه وی د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف منلی چې هیواد د هندوستان په تجارتی مرکز ممبئی ښار کې د 2003 میلادي کال په حمله کې نقش لوبولی وو. د رویټرز راپور نور جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم له پاکستانی ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي چې په پاکستان کې افراطي ډلې په پراخېدو دي. د رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف ویلي چې د هندستان په ممبئی کې د تنظیم شوی حملو مسؤل غیر دولتي لوبغاړي دي. شغلی شریف مرکه کې ویلي په پاکستان کې افراطي وسلول فعال حضور لري او آیا موږ باید اجازه ورکړو چې له سرحد څخه واوړي او په ممبئی کې 150 کسان ووژني؟ ما ته وضاحت راکړي ولې په دې تړاو پیل سوې محاکمه نه بشپړېږي. نواز شریف وروسته له هغې د صدارت له څوکۍ لرې کړی سو چې د پاکستان یوې عالي محکمې د اداري فساد د تورونو له کبله د سلبې صلاحیت اعلان کړ. د هندوستان د اقلیتونو د چارو وزیر مختار عباس نقوی اے این آی ټلویزیون ته وویل د ممبئی حمله له پاکستانه سرچینه اخلي.
بھارت بار بار اس بات کو کہتا بھی رہا ہے.
هندوستان په وار وار دا خبره کړې او ثبوت یې هم وړاندې کړی چې په ممبئی کې تروریستي حمله په پاکستان کې پلان او تنظیم شوی و. دا شیطانی حرکت له هغه ځایه سرچینه اخلي. څومره چې پاکستان په دې مسله کې خپل دخالت رد کړی هغومره رسوا شوی دی.
د افراطي وسلولو له ډلې یوازې محمد اجمل قصاب ژوندی پاتې و چې د هندوستان لخوا ونیول سو او د ممبئی په یو داسې زندان کې ساتل کېده چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول سوي وه. خصاب روسه له هغه په 2012 میلادي کال کې په دار وزړول سوچ د هندستان ولسمشر پرناب مکرجی د عفو درخواست رد کړ. بلخو د هندستان ځنګړي عمومي څارنوال اوجوال نیکام په 2008 میلادي کال کې د ممبئی د حملو په تړاو په محاکمه کې د هندستان استازي توپ کاوه. هغه د شمی پورز د هندستان اے این آی ټلویزیون ته وویل دا اوس نړیوالو ته ثابته شوی چې شریف هڅه نه ده کړې په پاکستان کې دننه د هغې حملې د مشکوکو کسانو محاکمه ژر بشپړه سي.
انتراشتریه باستر پر اب یہ بات ثابت کر
دیتا دا مسئلہ نړیواله ټولنه ته دا خبره ثابتوي چې نواز شریف چې د پاکستان د حکومت صدر اعظم او معلومات درلودل او هغه وخت هڅه نه وکړي چې د هغې حمله اړوند پیل شوی محاکمه نتیجه ته ورسیږي. لدی معلومیږي چې په پاکستان کې د حکومت په نوم هیڅ شی نشته. هلته موجوده حکومت یو ګډاګی حکومت دی چې یوازې د پاکستان د پاوځ په اشاره کار کوي.
قدر من اوریدونکو پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. د دری مجلې د مختبیول لپاره زما همکار احمد هنیش سټوډیو ته راغلی.